په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. تازه دی رادیو د پښتو ماشامنۍ خبری مجله زفر با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په دوو درې ورځو کې به د استیناف غوښتنې په شکایتونو د پرېکړو لړۍ پیل سي. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. په دې خبرې مجله کې نور مطالب هم اوریدلی سي، خو په سر کې اجملان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په هلمند کې د میوند کلي اردو چارواکي وایي په کجکي ولسوالۍ کې یو هلیکوپټر د طالبانو لخوا په توغندي وشتل شوی چې یو پیلوټ او د ملي اردو درې سرتیري پکې ټپیان شوي. په جوزجان کې وسلوالو طالبانو په برید کې د ولسي پاڅون اته تنه وژل شوي او څو نور ټپیان دي. او په ترکیه کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر یو ویشت کسانو ته رسېدلی. په هلمند کې د میوند کلي اردو وایي په کجکي ولسوالۍ کې یو هلیکوپټر د طالبانو لخوا په توغندي وشتل شوی چې یو پیلوټ او د ملي اردو درې سرتیري پکې ټپیان شوي. د دې کلي اردو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤل نواب شاه زدران ازادي راډیو ته وویل چې د مکیر دا هلیکوپټر د کجکي په هوایي ډګر کې د ناستې پر مهال په راکټ وشتل شوی. نوموړي وویل
نن دولس نیم بجې د کجکي ولسوالۍ په هوایي میدان کې مکیر طیاره کله چې نشست حالت کې وا یو راکټ د دښمن لخوا پر اصابت کړای دی. خپل په دې پیخه کې د پیلوټ په ګډون درې تنه اردو ملي زخمی شوی دی.
د خغلی زدران په وینا دا هلیکوپټر د یو خصوصي شرکت اړوند او په کجکي کې محاصره سرتیرو ته اکمالات رسول. د هلمند د والی ویاند عمر سواک هم په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته پیښه تایید کړې، خو د مرګ ژوبلې جزئیات نه دي ورکړي. وسلوالو طالبانو یا بلې کومې ډلې تر اوسه د دې هلیکوپټر د نسکورولو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له کبله ناسته ده او په کې چاته زیان نه دی اوښتی. خو په سیمه کې د کجکي ولسوال ته یوې نږدې سرچینې هم ازادي راډیو ته ویل چې هلیکوپټر په توغندي وشتل شوی او ټپیان هم پکې دي. د کجکي تنګي چې د برېښنا د تولید لویه فابریکه او د اوبو بند پکې دي د کلون رئیس د طالبان لخوا محاصره دی او حکومت دغلته میشتو سرتیرو او ورسره کورنیو ته ډېر اکمالات د حواله لارې رسوي. د اوروزګان سیمه ییز چارواکي وایي دغلته په یوه نښته کې پنځه تنه وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوي. د اوروزګان د والي ویان زړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې نښته تېره شپه وروسته لاغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو د چارچینو په ولسوالۍ کې پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ.
اته تنه طالبانو ټپیان سوي دي، همداراز پنځه تنه نور طالبان وسلوال طالبان البته وژل سوي دي، همداراز د افغان ملي پولیس یو سرتیری شهادت ته رسېدلی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي دا په تیرو څو ورځو کې دویم ځل دی چې طالبانو د چارچینو په ولسوالۍ کې پر دې امنیتي پوسته برید کړی. دوه ورځې مخکې هم پر همدې پوسته د وسلوالو په برید کې څلور تنه پولیس وژل شوي وو. په جوزجان کې بیا وسلوالو طالبانو په یو برید کې د ولسي پاڅون اته تنه وژلي او دوه ملکیانو په ګډون اته نور یې ټپیان کړي. د جوزجان امنیت قمندان عبدالواحد وجدان ازادي راډیو ته وویل پیښه نن سهار د جوزجان سرپل د لوی لارې پر سر د منګوټي په سیمه کې رامنځته شوي. د وجدان په وینا په پیښه کې دوه تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. ترکیه کې د یوې سختې زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمېر لږ تر لږه یو ویشتو ته ورسید. دا زلزله د ریختر په کچه 6.8 بلل شوې چې تر زلزلې وروسته ټکانونه هم ورسره مله وو. زلزلې دغلته یو شمېر ودانۍ نړولي. د ترکیې د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي 12 کسان په شرقي ولایت الازیه کې او څلور تنه په بل ولایت ملاتیه کې وژل شوي. د الازیه ولایت یو اوسیدونکي رویټرز خبري اژانس ته وویل د وای سلسله تیر ماسخوتن 15:09 بجې وشوه. موږ په کور کې وو. لمړنۍ ټکان ډیر وګد وو، 15 ثانیې دوام وکړ، وروسته ټول له کورونو ووتل. د الاسیا او ملاتیا ولایتونو چارواکو ویلي چې په سلسله کې لږ تر لږه 920 کسان ټپیان شوي هم دي چې د سیمې روغتونونو ته انتقال شوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل ټویټر ویلي ټولې هڅې به ترسره شي څو الازیه کې د شوې زلزلې چې نورو ولایتونو کې هم ټکانونه احساس شوي تلفات او زیانونه راکم شي. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد د لوی څارنوال دفتر ته امر کړی چې د اپوزیسون د یو فعال د زندان کېدو د حکم قانونیت دی وڅېړي. کانستانتین کوټوف د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د هغه لانجمن قانون پر بنسټ په څلور کلن زندان محکوم شو چې د 180 ورځو موده کې لوی څخه په زیاتو جواز نه لرونکو مظاهرو کې ګډون جرم ګڼي. کرملین پر خپل ویبپاڼه ویلي پوتین د کوټوف د محکومولو د قضیې د بیا څېړنې امر د دې لپاره کړی څو ډاډمنه شي چې د نوموړي د زندانی کېدو حکم د قانون سره سم د توجیه وړ دی. 40 کلن کوټوف چې د کمپیوټر پروګرامر دی د تیر کال د اګست په 10 نیټه هغه لاریون کې د ګډون له کبله ونیول شو چې غوښتنه یې کوله د اپوزیسون او خپلواکو کاندیدانو ته دي د روسیې دوما یا پارلمان لپاره د مسکو له خاره په ترسره کېدونکو انتخاباتو کې برخه ورکړل شي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. اوسم د هوا حالات.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.3. هرات د تودوخې لوړه درجه 9.2، اسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9.3، اسمان وریځ او د باران اټکل. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2.1، اسمان شین. او ننګرهار کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 14.5.
لناجی صفایی مو د هوا حالات اوریدل. دوستانو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په دوه درو ورځو کې به د استیناف غوښتنې په شکایتونو د پریکړو لړۍ پیل کړي. د دغه کمیسیون غړی قطب الدین رویدا: اوس فی الحال زمونږ
په مرکزي دفتر کې د دې اعتراضونو د تصنیف باندې او تحلیل او ارزونې لړۍ جریان لري چې په آینده او دوه درو ورځو کې به فیصلو ته آماده شي.
د افغانستان دولت د طالبانو هغه سرګندونې ردوي چې ویلي دي افغان ولسمشر او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري:
د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی. د سولې پارک دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وشي مخکې له مذاکراتو څخه.
په کندهار ولایت کې به مو د شیدو د تولید د سطحې په ډیرېدو خبر کړو. د دې ولایت د کرنې ریاست مرستیال محمد الله انوري:
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې څومره زیاتې شوې چې هلمند او کابل کې نمایندګي جوړې کړې. په وخت کې یو ټیلر شیدې د کابل ته صادرېږي د کندهار څخه.
که وخت نو راپورونه هم اورېدلی سئ. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په دوه درې ورځو کې به د استیناف غوښتنې په شکایتونو د پریکړو لړۍ پیل کړي. د دغه کمیسیون غړي قطب الدین رویدار نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په 14 ولایتونو کې د شکایتونو د ډلبندۍ لړۍ پای ته رسیدلې ده. بلخوا په ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د استیناف غوښتنې په پریکړو کې په دقت او سرعت دواړو ټینګار کوي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې په راتلونکو درې ورځو کې به د استیناف غوښتنې پړاو د شکایتونو ډلبندۍ پای ته ورسیږي او پریکړو ته به چمتو سي. د دغه کمیسیون کمیشنر قطب الدین رویدار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال شکایتونه ډلبندۍ کیږي او دا لړۍ په چټکۍ سره روانه ده.
اوس په حال زمونږ په مرکزي دفتر کې د دې اعتراضونو د تصنیف باندۍ او تحلیل او ارزونې لړۍ جریان لري چې په آینده او دوه درې ورځو کې به فیصلو ته آماده شي او موږ به د فیصلو کولو لړۍ هم فیصلې وکړو.
د افغانستان له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره په 9 ولایتونو کې 6292 د استیناف غوښتنې شکایتونه ثبت سوي چې د تېرې سې شنبې په ورځ په مرکزي کمیسیون کې د ډلبندۍ چارې پیل سوې. د ټاکنو له قانون سره سم باید دغو شکایتونو ته په 1500 ورځو کې رسیدنه وسي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی وایي چې ډیری شکایتونه د 300,000 رایو په اړه دي، هغه رایه چې ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله یې نامعتبرې ګڼي. خو د ټاکنو کمیسون معتبر بولي. ښاغلي الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې کمیسون د څېړنې دوه لارې په مخ کې لري. لومړی دا چې شکایتونه به په لسو کټګوریو کې ډلبندي کوي او د ډلبندۍ په اساس به یې په اړه پریکړه کیږي، او بل دا چې هر ثبت شوی شکایت به په انفرادي ډول څېړل کیږي. په ورته وخت کې په ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون باید په دواړو لارو غور وکړي او سمه لاره پکې انتخاب کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید دواړه موارد اړین ګڼي.
دواړه موارد ضروري دي، هم شکایتونه باید په انفرادي ډول باندې مطالعه شي، ځکه چې کېدای شي ځینې واقعات یا ځینې شکایتونه د استثنایي حالاتو یا شکایتونو تر چتر لاندې را نسي. نو مطالعه د دواړه برخو ضروري ده، اما استثنایي حالتونه یا تصمیمي کولای شي چې ډېری هغه شکایتونه چې په انفرادي ډول باندې وړاندې شوي دي هغه حل فصل کې، حتی د شکایت ولایتي کمیسیون شکایت د ولایتي شکایتونو کمیسیونونو پریکړې هم تر یوه حده پورې اثر
د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې د میزان یا تل میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سوې، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان سوې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د استیناف غوښتنې شکایتونو ته له رسیدنې او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په هغو محلونو کې د رایو تر بیا شمېرنې وروسته چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا یې پریکړه کیږي، د ولسمشۍ ټاکنو وروستۍ پایلې هم اعلان سي. که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارې پسې روانې دي، خو دغه کمیسیون مخکې تر دې ویلي و چې د سرعت پر ځای دقت ته ډېر پام کوي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو ازادي راډيو د سهار لو د ماشام تر وبجو پري هر ورځ پر منځنۍ صفه 12.89 د افغان پر سل اشاره 15 صفه پټول هیواد کې خبرونه لري. ورته یو بل مطلب ته د افغانستان دولت د طالبانو د سرګندونی ردوي چې افغان ولسمشر او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستيال د سولې مخالفین دي. د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې افغان حکومت د سولې لپاره ټینګ اراده لري، خو د اوربند په شرط. طالبانو نن شنبه پر خپلې رسمي ویبپاڼې د اونۍ تبصره په نوم مطلب خبر کړی دی، او پکې ویلي چې د افغان ولسمشر او د ټاکنیز ټیم د مرستيال وروستي څرګندونې شي چې سولیز حالت چمتووالی نه لري. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیز سره کوي.
د افغان سولې په اړه په سویس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې یوې غونډې ته د هغه د ټاکنیز ډلې د لومړي مرستيال امر الله صالح وروستیو څرګندونو د طالبانو خبرګون راپارولای، او ولسمشر غنی او ښاغلی صالح د سولې مخالفین بللي دي. طالبانو نن شنبه د اونۍ تبصرې په نوم یو مطلب کې چې د دوی په یوه رسمي ویبپاڼه خپور سوی ویلي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ټاکنیزي ډلې لومړی مرستيال یعنی امرالله صالح د سولې مخالفین دي او هڅه کوي چې د جګړې لمبې تودې وساتي. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري. د دغه وزارت وایاندي ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی د سولې په اړه. مونږ اراده لرو د دې لپاره، او مونږ خپل حسن نیت هم ښودلی ده. نه پوهیږم دوی ولې دا خبرې کوي چې د افغان حکومت د سولې لپاره اراده نه لري. که د دوی هدف دا وي چې مونږ دا تاوتریخوالی کموالی نه منو، دا د هیچا هم د قبمانلو او وار نه ده. دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسی مخکې له مذاکراتو څخه.
اغلی انوری وای تر کومه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې ونسی په افغانستان کې به سوله رانسی. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیری چهارشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې په یو نړیوال اقتصادي مجمع کې خبرې اعلان ته ویلي ک طالبان د تاوتریخوالي له ختمولو لاس وانخلي، دای به اجازه ورنکړي چې طالبان له امریکا سره د سولې مذاکراتو په سو استفاده وخت ورسیږي. همدارنګه د خغلی غنی د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستيال امرالله صالح بیا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سولې اړوندای وغونډه کې ویلي چې ممکن په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د دغو دواړو لورو ترمنځ جګړه ختمه کړي، خو دا خبرې به د طالبانو او افغان ولس ترمنځ جګړه پای ته ونه رسوي. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح د څرګندونو او ورته د طالبانو د غبرګون په اړه د دغې ټیم ویان رضوان مراد وایي دوی د سولې مخالفین نه بلکې د باعزت سولې غوښتونکي دي.
کله چا ویلي چې موږ د سولې مخالف یو، اما د کومې سولې؟ آیا د افغانستان لپاره سوله، د افغانستان د خلکو لپاره سوله، یا که په قطر کې د امریکا او طالب ترمنځ معامله؟ نو دغه معامله چې د امریکا او د طالب ترمنځ د افغانستان لپاره څه لري؟ د دولت ساس د لومړي مرستیال د څرګندونو هدف هم هغه د افغانستان د باعزت سولې موضوع ده.
تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په خپله ویب پاڼه په یو خبر شوي بیان کې ویلي و چې د تشدد د کمولو د غوښتنې سره سره امریکا نوې غوښتنې هم له دوی څخه مطرح کړي دي. د طالبانو په بیان کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی او دای هم نه څرګند کړي چې امریکا کومې نوې غوښتنې کړي دي. د اسوسییټډ پریس په حواله وسلوالو طالبانو د تیرې پنځمې په ورځ په دې بیان کې ویلي چې واشنگتن هسی وخت ځای کوي او دا چې د تشدد د کمولو تعبیر له خلیلزاد سره خبرې متاثره کړي دي. خو په تازه خبرې سوي تبصره کې بیا طالبانو ویلي چې امریکایانو سره په قطر کې د دوی خبرې یو ټاکونکي پړاو ته نږدې سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې طالبان او افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې د ښه نیت لپاره خپلو څرګندونو ته پام وکړي. ناصر شفیق وایي چې د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې په یو بل تور لګول او پر ضد یې څرګندونې د دغو مذاکراتو مخه ډپ کولی سي. له ښاغلي شفیق سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده، په ګډه به یې واورو.
که تاوتریخوالی په نسبي توګه راکم شي او دا خبره ورسره شي چې وروسته د افغان حکومت سره هم تفاهم باید منتج وسي، بلکې تر هغې پورې به یعنی نور مسایل هم لکه مخکې پخوا چې خلیلزاد ویلي و چې دا ټول مسایل یو د بل پورې تړلي دي. که ټول سره یو بل سره تړلي شي نو بیا د افغان حکومت سره دا شک زیاته راکېږي چې
د افغان حکومت پر طالبان او طالبان پر افغان حکومت د سولې د هڅو د ناکامولو پړه اچوي.
افغان حکومت چې اوربند شرط دی، اوربند خو په حقیقت کې د بین الافغاني تفاهم په نتیجه کې د مذاکراتو یعنی یو نتیجه راوځي. نو چې تر څو پورې د افغان حکومت سره تفاهم نه شوی نو اوربند به څنګه رامنځته شي؟ دا خو بې ژمنتیا اصلا نه راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه رامنځته شوی. خو دلته چې افغان حکومت په دې ډارېږي که چې د اوربند امریکایانو سره ووځي او طالبان د دوی سره جګړه کوي نو ګواکې د امریکایانو د طالبانو به په دې باندې پرېکړه چې افغان حکومت له منځه لرې کړی شي. چې موږ ته د یو منځګړي افغان ګروپ اړتیا ده چې هم طالبان هغې دښمنتیا وښيي، هم افغان حکومت هغې دښمنتیا وښيي او له دواړو نه واک والي، او بیا په هغې په نتیجه کې که اوربند راځي که بین الافغاني تفاهم راځي من به پیاو بل باندې بے باور نه یو.
شفیق صاحب، په دې ورسته کې د امر الله صالح سرګندونې ته واوریدلې ویلې چې د قطر مذاکرات طالبانو د افغان ملت ترمنځ جګړه پای ته نه رسولای، بل خو د طالبانو ورستي سرګندونې دلته استونزه چیرته موجوده ده؟ د حل لپاره باید شی وسی د لپاره چې خبرې مثبت پایلې ورکړي.
زه په دې باور یم چې امریکایانو باندې تر څو پورې چې د افغانانو ترمنځ چې هم طالبان هم حکومت د یو منځګړي ګروپ په وساطت باندې ملي اجماع رامنځته نه کړي او هغه په دې منتجه نه شي چې د سیمې اجماع رامنځته شي او حتی د مطرحو زورواکو هیوادونو لکه روسیا او چین د قوي هیوادونو ملاتړ حاصل نه شي امریکایان وتلو ته ژمنتیا نه ښیي. نو د دې له امله زه همیش دا وایم چې ای افغان حکومته، ای وسلوالو مخالفینو، تاسو چې کله هم یو لوری د بل په غیاب کې د امریکا سره کېنئ د دې معنی دا ده چې تاسو خپله نیمه برخه امریکا ته ورکوئ، دا بل لوری هم نیمه برخه امریکا ته ورکوي. امریکا هر ډول لاسته راوړنه لرلی شي، مګر موږ دواړه افغان لوري به لاسته راوړنه ونه لرو. د هغې لپاره ښه خبره دا ده چې دا بین الافغاني تفاهم د رامنځته کولو لپاره یو منځګړی سالس ګروپ رامنځته شي تر څو د هغې په نتیجه کې بل د ملي اجماع د دواړو نه رامنځته شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. لکه څنګه چې تاسو هم په دې وروستیو کې په دې خبره باندې راپورونه اوریدلی دي، په چین کې د کورونا پر ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی او راپورونه وایي چې دا ناروغۍ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم خپره سوې ده. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړی ده، اوس راسره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. لومړی دا اوس چې په چین کې په کورونا ناروغۍ څومره کسان اخته سوي دي او څومره ورڅخه مړه سوي دي؟
فریبا جان، د چین په ووهان ښار کې د کرونا په نوم په ناروغۍ د اخته شویو او له دې ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، او په عین حال کې په نورو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د نښو له څرګندېدو سره د وقایوي یا مخنیوونکو اقداماتو تابع شوې ده. چین نن شنبه وویل چې 1 تنه په دې هیواد کې په کرونا ناروغۍ مړه شوي، او د دې هیواد په 9 ولایتونو کې لږ تر لږه 1,200 اخته شوي دي په دې ناروغۍ باندې. د چین په ښارونو کې چې کله موږ په تلویزیونونو کې ګورو، هر ځای خلک وینو چې مولونه یې وهلې دي، او یو خاصې آلې د ځینو کسانو په لاس کې دي چې ټوله معاینه کېږي، خصوصا په هوایي ډګرونو کې چې داسې نه چې څوک اخته وي او نورو ته مرض انتقال نه کړي. چینایي چارواکي وایي چې په اخته شوو کسانو کې د 218 تنو حال نازک دی. دوی دا هم وایي چې د کرونا ناروغۍ ویروسو د هویي ولایت په یوه روغتون کې د یوه ډاکټر ژوند هم اخیستی دی.
نو راپورونه څه ښیي چې آیا له چین څخه د باندې هم دغه ناروغۍ خپره سوې ده؟ په ځانګړي ډول که افغانستان یاد کړو، چې افغانستان غوندې هېوادونو کې هم نښې لیدل سوي دي، که څنګه؟
د افغانستان په اړه تر اوسه پورې لاسه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تدابیر یې ورته غوره کړي دي او اقدامات تر لاس لاندې دي. خو البته له چین نه د باندې په دې ویروسو د چا د مړینې په اړه هم کوم راپور تر اوسه پورې نه دی خپور شوی، خو فرانسې ویلي چې په دې هیواد کې 3 په دې ناروغۍ اخته تشخیص شوي دي. فرانسوي چارواکي وایي چې 2 د پاریس په یوه روغتون کې او یو بل د بوردو ښار په یوه روغتون کې بستري کړي دي. همدارس د امریکا متحده ایالاتونو د 2 راپور ورکړی دی چې یوه یې د شمال لویدیځ په سیاتل ښار کې ده، او بله د شیکاګو د 1 ښځې قضیه ده. دا 2 په وروستیو کې چین ته تللي وو او بیرته تازه امریکا ته ستانه شوي وو. د رواني جنوري په لومړیو کې د استرالیا روغتیایي چارواکو په دې ناروغۍ د لومړني اخته کس خبر ورکړی وو، یعنې تر ټولو مخکې له چینه دې باندې په استرالیا کې دا قضیه کشف شوې وه.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
لا
ریاکشن
لا آسیا تر آسترالیا
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw zan khabar kai.
دوستانو کولای سئ چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ او زموږ خبرونه راپورونه ولولئ، نه یوازې نړۍ بلکې د افغانستان په اړه هم د پیښو تازه او وروستي جزئیات لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس بیرته افغانستان ته ورګرځو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د اوبو د منابعو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د څیړنې لپاره یو ځانګړی مرکز جوړ کړ. د دغه وزارت چارواکي وایي د اوبو منابع او چاپیریال علمي څیړنې ته اړتیا لري، او دغه مرکز د هیواد د منابعو د سم مدیریت لپاره پروګرامونه جوړولی سي. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت هم د هیواد د اوبو د منابعو د مدیریت لپاره یو لړ پروګرامونه لري. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د هیواد د اوبو د علمي مدیریت لپاره په لومړي ځل د اوبو د منابعو د مدیریت او چاپیریال ساتنې یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد حنیف فرزان آزادی راډیو ته وویل دغه مرکز به د هیواد د اوبو علمي مدیریت ته اسانتیاوې برابرې کړي.
دغه مرکز د دې لپاره ایجاد شوی دی چې تاسو مونږ وکولای شو چې علمي تحقیقات د افغانستان د اوبو لپاره هر تاور سو تر سو چې څنګه کولای شو د افغانستان د اوبو څخه ښه ګټه واخلو، څنګه کولای شو د افغانستان اوبو ښه مدیریت وکړو.
خغلی فرزان وویل د دغه مرکز سیړنې به د هیواد د منابعو واړو اندې ادارو ته ورکړل شي. په افغانستان کې د اوبو د منابعو مدیریت د دغه هیواد عمده اقتصادي او سیاسي مسایل ګڼل کیږي. ګاونډۍ هیوادونو ته د افغانستان د اوبو بهیدو دغه موضوع ته نړیواله بڼه ورکړې ده. د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي دغه هیواد شاوخوا 50 میلیارده متر مکعب د ځمکې په سر اوبه لري چې یوازې له 2 میلیارده متر مکعب اوبو نه په هیواد کې دننه استفاده کیږي او نورې ګاونډیو هیوادونو ته تیریږي. د دغه وزارت د اوبو د تنظیمولو د ادارې رئیس احمد ویس بصیری وایي د دوی وزارت هم په دې برخه کې یو لړ پروګرامونه لري.
سه برنامه مهمه ما روی دست داریم و عملا سرش کار میکنیم.
دری مهم لنډمهاله پروګرامونه ترتیب سوي او عملا پرې کار کوو. په لنډ موده کې زموږ تمرکز د اوبو د تودیدو پر حوزو ده. دوهم بحث تحکیمات او دریم پروګرام و کانالونه دي چې په ولایتونو کې پر جوړولو کار روان ده. په اوږد مهال کې د بندونو په ګډون د تاسیساتو د جوړولو پروګرامونه په پام کې لرو چې اوبو مدیریت کړو.
خاغلی بصیر وویل اوس د کمال خان، کجکی، مچلغو او د للاندر په زیرمو کار روان دی او له شمال نه کابل ته د اوبو د لیږد ارزونه بشپړه شوې ده. د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیحون وایي افغانستان کافی اوبه نه لري، له همدې عمله په دې برخه کې باید څېړنو او علمي مشورو ته اهمیت ورکړل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډېر ځله پر دغه موضوع ټینګار کړی چې که د هیواد د اوبو منابع په سمه توګه مدیریت شي په راتلونکو 20 کلونو کې به په هیواد کې د پام وړ اقتصادي بدلونونه رامنځته شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
او کندهار ته ورځو. په کندهار کې هر ورځ 1,60,000 لیټره شیدې تولیدېږي. د دې ولایت کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې شیدې د غواو له 1,400 فارمونو څخه ترلاسه کیږي چې ګڼ کسان پکې په کار کول هم بوخت دي. صادق رښتینې په دې اړه له کندهار یو تفصیلي راپور لري، په ګډه به یې واورو.
د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د غواګانو روزنه زیاته سوې او دا مهال په 1,403 فارمونو کې 48,000 غواګانې تر روزنې لاندې دي. د دې ولایت د کرنی ریاست مرستیال انجینر محمود الله نوري وایي له یادو فارمونو څخه په ورځني ډول شاوخوا 1,60,000 لیټره شیدې ترلاسه کیږي چې په کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې مصرفیږي. نوموړی وایي د دې ترڅنګ په دوو نورو لوی فابریکو کې هم شیدې پروسس او بیا د کندهار ولایت بازارونو او نورو ولایتونو ته استول کیږي.
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې اوسمره زیاتې شوې چې هلمند او کابل کې هم نمایندګي جوړې کړي. په وخت کې یو ټیلر شیدې د کابل ته صادرېږي د کندهار څخه چې مختلف د مستو د شیدو پنیر او د کوچو په مختلفو شکلو کې بسته بندي کړي په سری شکل باندې په یخچالي کانتینرو کې کابل ته انتقالوي. یعنی د کندهار څخه یغه تولید اضافه شوی دی چې نور ولایتو ته انتقالیږي.
په کندهار کې د غواګانو د روزنې یو فارم لرونکی حاجی فهمي هم په کندهار کې د غواګانو د روزنې د صنعت د پرمختګ د پراختیا خبره کوي، خو غوښتنه یې دا ده چې دولت باید دغه صنعت د ملاتړ لپاره له امنیتي او نورو ملکي ادارو سره د وطني لبنیاتو تړونونو ته زمینه برابره کړي.
از مشکل میشیدی چې مش خرڅو هغه دې فرزانه قیامت باندې دي او دولت ته خارجانو سره یا د دنیا سره هغه د دنیا شیدی کاری از مش شیدی نه کاری. دا په دې باندې مش ډیر لو کمزوري ده، باید دولت مش سره همکاري وکړي. از مش د ایتیاجی سره شیدی رانیسی، مستی رانیسی او خپل وردو پولیسو امنیتی ملي او دغه ته ورکی. نو از مش اقتصاد هم کوي او د دې ته به موږ ته ورسیږي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ویلي چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په همکاري غواړي چې په هیواد کې د مالداری برخې لپاره هڅې وکړي او دغه برخه د مالدارانو د اقتصاد جوړونې لپاره پر پښو ودروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1,43 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
شفیع ځدران د خوست نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي چې د چین د وایرس ویره لرو هیله د مسؤل چارواکي مخکې له مخکې تیاری ورته ولري. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکي د پوهنې وزارت د تعلیمي کال د پیل سره سم کتابونه ښوونځیو ته ورسوي ځکه دی وایي چې دا ستونزې په پکتیا کې هر وخت وي. زید الله ویسا د کندهار لیکلی چې د سولې په خبرو کې دواړه لوري یو پر بل باور نه لري. که وضعیت همداسې روان وي دا خبرې به کومه مثبته پایله ونه لري. البته دا د دوی نظر دی. مسافر خان له ننګرهار لیکي که طالبان په دولت کې ونډه زیاتېدل غواړي نو اشرف غني د افغانستان قانوني ولسمشر دی. له هغه سره دې ټول ټاکنې وکړي نه د بېوزلو خلکو په وژلو. خپلواک صفای وایي د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ څخه راته لیکلي چې ناامنیو په دې وروستیو څو ورځو کې په علیشنګ ولسوالۍ کې زور اخیستی. دولت باید پام ورته وکړي. دوستانو، پښتو مجله مو هم دومره وه. لرې مجله سید سامي عباس وړاندې کوي.
تشکر.